پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي راډیو لا پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هر کله کوم. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. په ننګرهار کې پرنوی ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسی جرګه ویل امریکا سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا څېړي. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول زندان خوشې سوی دي، څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د تر سره سوی امنیتی تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسی جرګه کې له امریکا سره د سوی امنیتی تړون پر سر بحثونه روان وو. د ولسی جرګې غړي وایي نه پوهېږي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ دغه امنیتی تړون په څه معنا دی، ځکه د دوی په وینا تر بل هر وخت افغانستان په بد امنیتي حالاتو کې دی، خو په دې هیواد کې میشت بهرني ځواکونه چپ دي او د حالاتو د بدلون لپاره هیڅ راز مرسته نه کوي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملا د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د دغه امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنه وکړي، خو دوی د چپ کېدو په معنا نه پوهېږي. دوی وایي په همدې خاطر یې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل سي. د دې موضوع نور تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګې برید د وژل سوي شمیر 8 ته ورسېد. دا خبره د ننګرهار د ولي وین عطاالله خوګیاڼي کړې ده. هغه ویل 115 ته نور په دې ځانمرګې برید کې ټپیان سوي هم دي. تر دې مخکې د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره کېدله. چارواکي اندېښنه ښيي چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات سي. پرون د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون ځانمرګې برید وسو چې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کښېنولې. چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په ننګرهار کې د ورته مرګونو بریدونو پړه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د سپتمبر په 3 د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو پولیس لخوا په ډزو وژل سو یو بل ټپیسو. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل سو. د نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ سوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون په خپل فیسبوک پاڼه پیغام خپور کړی او ویلي دي چې غواړي افغانستان ته نور پانګونه راجلب کړي، څو د دې هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. هغه وایي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government representatives.
دوی زبا پدین اندارتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند لاستازو سره ګډون وکړم، څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 نیټې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې یې د 20 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. زموږ غلازه د ریډیو ری د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم یې په موقتی ډول له زندانه خوشی سوی دي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې ښایي دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړه سوه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاته سوی، دا مهال د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. د لور مریم نواز هم په 8 کاله بند محکومه ده. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوي تورونه او بندي د سیاسي پارونو له مخې سوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره سي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونه ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې یې لاسوهنې کړې وي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ورسپاڼه وایي چې ښایي ولسمشر ټرمپ نن دا فرمان لاسلیک کړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی، رویټرز ته ویلي چې دا بندیزونه په هغو شرکتونو او خلکو لګېږي چې په حق کولو یا د انتخاباتو په وخت له ځینو نورو لارو په لاسوهنو تور اندی د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. د ولسي جرګې د نن پریکړې په اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. په ننګرهار کې پر نیزان وژونکي حملې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شویو کسانو شمېر 8 ته لوړ شوی دی. په وسلوالو طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس ته چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان د سولې په مسله کې د هیواد ښکېلتیا او په تېره بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه په یو راپور سربیره په د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر وایي چې په لندن کې د هغې پېښې 2 عاملې په نښه کړي چې د موسکو او لندن ترمنځ اړیکې خړپړ کړې دي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازي اوریدلای شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو په غبرګون کې ولسي جرګې دغه پریکړه کړې. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسي جرګه کې د امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان و. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا، یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 لاسلیک شوی دی. دغه تړون پر لاسلیک کېدو نږدې 4 کاله وزي. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته د ازادي راډیو خبریال واصل وصال ورغلی و. همدا شېبه د کابل له سټډیو سره وصل دی وصال صاحب. د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب، په تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو وویلې، نن په ولسي جرګه کې بحثونه تر ډېره حده پورې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې و او اندېښنه دا موجوده وه چې امنیتي وضعیت د افغانستان ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت نه دی توانېدلی چې په زیاترو ولایتونو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي او هره ورځ خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوړي. تر ډېره حده پورې د ننګرهار په پیښې باندې هلته خوشینی وښودل شوله چې حکومت اته ونه توانېدو چې د یو لاریون امنیت ټینګ کړي. نو دوی ویلې چې دوی به څنګه وتوانېږي چې په زیاترو ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي. نو په امنیتي وضعیت باندې له اوږدو جنجالي بحثونو وروسته یو 20 کسیزې ډلې یو مکتوب ولیکه او هغه د ولسي جرګې مشر چې نن د دې جرګې مشري د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون کولا هغه ته وسپرل او هغه هم دغه موضوع ابلاغ کړه نور وکیلانو ته او په دې باندې بیا رایګری وشوه او د رایګری په نتیجه کې بل اخره دوی ویل چې 50 کسان که دغه موضوع تایید کړي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتي او دفاعي تړون وجود ده په دې بیا بیا کتنه تر سره شي نو هغه و چې د ولسی جرګې اکثریت او وکیلانو چې نن شاوخوا 150 تنه په دغه جرګه کې حاضر ول پریکړه وکړه چې باید افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتی تړون موجود ده په دې باندې بیا کتنه وشي او لاغه ورسته بیا پریکړه وشي چې آیا دغه امنیتی تړون باید موجود وي او کنه وي نیوکه دا هم وي چې دغه امنیتی تړون له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ نوري صاحب لاسلیک شوی دی دا بی ګټې دی د افغانستان لپاره کومه خاصه ګټه یې د افغانستان لپاره نه ده کړې که څه هم یو شمېر نورو وکیلانو بیا دا نیوکه لرله چې د هغه مهال چې دغه امنیتي تړون لاسلیک کېده همدغو وکیلانو ویل چې دغه امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي دا د افغانستان په ګټه دی او له هغه وروسته هم ځینې تبصرې شوې وې چې دغه امنیتي تړون د افغانستان په ګټه تمام شوی خو نن د ولسي جرګې زیاترو وکیلانو بیا دغه پریکړه تایید کړه چې په دغه امنیتی تړون دی لسره کتنه وشي او لغه ورسته تصمیم ونیول شي چې دغه امنیتی تړون باید موجود وي او که لغوه شي. بل نور صاحب
بلې وسال صاحب تاسو ویل چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې 150 وکیلان حاضر وو. آیا له مخکې هم دغه موضوع ټاکل شوی و چې نن به د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث کیږي؟ ځکه دا موضوع ډېر حساسه موضوع وه. حتی د ولسمشر کرزي په دوره کې دغه تړون لاسلیک نه شو، ورسره ډېر مخالفتونه وو. او که نن په دې برخه کې نن تصمیم ونیول شو چې باید 150 ډیر کم وکیلان دي چې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې حاضر دي او د دغسې یوې مهمې موضوع په اړه دوی پریکړه کوي؟
بالکل نوري صاحب، نن د دوی اصلي ایجنډا د تذکرو او په څنګ کې د سټیکرونو په تړاو چې دوی د تذکرو د افغانستان د تذکرو ریاست رئیس همایون محتاط راغوخته وو، تر څنګه د انتخاباتو کمیسیون مسولین راغوخته وو چې د هغه جالي تذکرو چې مسوم د وړاندې رسنۍ او ته وښودل شول دغه په اړه وضاحت او معلومات وړاندې کړي. خو نن همایون محتاط حاضر شوی وو دغه جرګې ته او د انتخاباتو کمیسیون نه بیا څوک نه حاضر شوی. اصلي ایجنډا د ولسي جرګې نن دا وه، خو دا چې د امنیتي وضعیت باندې د اصلي ایجنډا نه مخکې آزاد بحث کې تر ډېره حده پورې تمرکز وو او امنیتی مسائل د وکیلانو لپاره د پام وړ موضوعات ول او ډیری وکیلانو شاوخوا 22 وکیلانو چې خبرې وکړي په آزاد بحث کې ډیری په امنیتی موضوع باندې خبرې وکړي او دوی تمرکز تر ډیره حد پورې په امنیتی وضعیت باندې او په ځانګړې توګه د ننګرهار پیښې دغه وکیلان یو څه خوشینه کړي وو او یو څه داسې په دغه موضوع کې امنیتی ارګانونو باندې دوی نیوکه کوله چې زیاتره امنیتي ارګانونه پاتې راغلي دي. نو دغه موضوع بیا لغه وروسته راپورته شو او په مکتوبي شکل ولسی جرګې د نن ورځې مشر همایون همایون ته وسپارل شو، هغه دغه ابلاغ کړ او بیا رایګیری وشوه.
د ولسی جرګې په دننه کې د رئیس هیئت په ګډون ډیر کسان له دغه تړون سره مخالف وو. آیا فکر کوي چې د عمومي د ولسی جرګې د ټولو غړو قناعت به حاصل شوی وي دغه نننۍ پریکړه په ارتباط؟
دغه جرګه ما په خپل له نږدې نه سره له وکیلان هم ناست ول په جرګه کې دغه شاوخوا 150 تنه چې دوی اعلان کړل چې نن حاضر دي. لکه کسان داسې ول چې هغه نه غوښتل چې بیا کتنه وشي په دغه امنیتی او دفاعي تړون باندې. نور نو اکثریت کارتونه پورته کړل او دوی ټولو په دې باندې توافق وکړ د اداري پلاوي په ګډون باندې چې باید بیا کتنه په دغه امنیتی تړون باندې وشوي. او د ډېریو نظر دا و چې دغه امنیتی تړون د افغانستان لپاره کومه ګټه نه ده کړې، افغانستان په هر لحاظ تر تهدید او امنیتي ننګونو سره مخ دی.
بلې واصل وسال، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې له پریکړې خبرولو له نورو جزئیاتو البته واموریدل چې د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دې له سره غور وشي. هغه تړون چې د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنی د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د ساری ترمنځ لاسلیک شو. څلور کاله تقریبا څو ورځې وروسته په دې تړون اوړي. په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیت تړون د افغانستان د امنیت له ټینګېدو سره چندان مرسته نه ده کړې، خو دوی وایي چې د دې هېواد د ناامنۍ ټوله پړه باید په دغه امنیتي تړون وانه چول شي، ځکه چې د افغانستان په امنیتي وضعیت په خرابېدو کې ډېر لوری ښکېل دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې ده، او لومړی د ولسي جرګې د نننۍ پرېکړې په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
پیسی بایلس و سیکیورٹی اگریمنٹ چې افغانستان او د امریکا ترمنځ وشول، په یو شمېر اهداف یې درلود، لغه دا دی چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي، څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري، او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت. متاسفانه چې دغه پیسی یا دغه تړون چې امریکا سره دی، تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې، هغه د امنیت مسله ده، په هغه کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی. موږ د سیمې د هېوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اختر یو. که څه هم د افغانستان جګړه، د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقل دا په ناسمه خبره وي، ځکه چې د سیمې هېوادونه مثلا پاکستان، هندوستان، سعودي، ایران او همدارنګه روسیه او چین د خپل خپل موخه په افغانستان کې لري، او کله کله شاید داسې موخه چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی اعمال ترسره کوي، هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو اذهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کړي او په قهر او په غوسه کې. دویمه مسله د ولسي جرګې ده. ولسي جرګه په خپل ذات کې د هغوی د مشروعیت خبره مطرح کیږي. دا خپل یو غیر مشروع جرګه ده. دوی باید واده مخه موقف لشه ولی ولسم شرغنی نه پوهېږم چې د کوم مجوز په بنیاد باندې موده اوږده کړله. نو ښه خبره دا ده چې دوی د افغانستان حالات د ولسي جرګې په حیث باندې، د ولسي جرګې د غړو په حیث باندې دوی مسؤلیت جوړېږي چې د افغانستان ټول اړخونه وڅېړي، هغه مسایل چې هغه د افغانستان په نامنۍ کې تاثیر درلودلی دی پر هغه باندې نظر وساتي. ولی
دا د ولسی جرګې د غړو دا ادعا چې متحده ایالات اصلا دغه تړون ته په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ژمنه نه ده پاتې شوې، فکر کوي تاسو هم دغه څه څنګه؟
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بعدونه دي. تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. تاسو فکر کوئ چې په امنیتي سکتور کې رهبری، د رهبری تعین، د هغوی ژمنتوب، د هغوی تعهد د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان حالات را جوړ کړي؟ دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون نه ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او دا چې د ولسي جرګې نن پریکړه کړې چې په دغه تړون د له سره غور وشي، په دې اړه نظر سره شریکاو. له انتظار خادم سره بشپړه مرکز موږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندرتون نن د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توفیق داوری نن ازاد راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندرتون کې به د نږدې شپېتو کمپنیو تولیدات نندارې ته کېښودل شي. دا نندرتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل فیسبوک پاڼه کې پیغام ورکړی چې غواړي افغانستان ته نور پانګونه راجلب کړي سو د دې هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. په کابل کې د نسلي چرګانو د روزنې لومړنی ستر فارم په کار پیل وکړ. د چرګانو د روزنې دغه فارم دوه جلا جلا سالونونه لري. دغه فارم په بیلابیلو سیستمونو جوړ شوی چې د ښار په کچه د نسلي چرګانو د روزنې تر ټولو ستر او مجهز فارم دی. د دې فارم د جوړولو ټولیز لګښت څه باندې 3.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې وزارت په همکارۍ د کرنې د ودې او کلیو پراختیا برنامې کار دی اف په مالی او تخنیکي مرستو او خصوصي سکتور په پنګونې سره جوړ شوی. یاد فارم به په کال کې 3.8 میلیونه افغانۍ خالص عواید د افغان پانګوالو په واک کې ورکړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني ګلداري 1580 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه دوه تنه پیژندلي چې برېټانیا پرې شک لري چې پر پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لوري په برېټانیا کې د زهرجنو موادو حمله کړې وه. پوتین وایي چې دا دوه تنه ملکیان دي. عصمت څاروان را سره په استودیو کې د دې موضوع تفصیل اندر اوروي. څاروان صاحب
بله مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه وویل چې روسیه د هغو دوو تنو هویت معلوم کړی چې برېټانیایي څارنوالانو د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په وژلو تورن کړی دی. سکریپال او لور یې یولیا د سږکال په مارچ میاشت کې د برېټانیا په سیلزبری ښار کې په نوې چک کیمیاوي موادو له مسمومېدو وروسته پر یوې څوکۍ د بېهو شې په حالت کې ومندل شول. برېټانیا څارنوالانو تیرونه دوه روسان پېژندلي چې د الکساندر پیتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو یې فعالیت کاوه او په برېټانیا کې د عصبي ګاز په وسیله د سکریپال د وژلو هڅه کړې وه.
پوتین د دغو دوو تنو په اړه څه ویلي دي؟
پوتین د روسیې په ولادي واستوک بندري ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته خبري کولې. ویل چې روسیې دا دوه تنه موندلي. د په وینا هغوی ملکي وګړي دي او د هغوی نه کومه خاصه ځانګړتیا لري او نه د جرم سابقه، خو هیله لري چې دا دوه کسان را مخکې شي او نړیوالو ته خپلې خبرې وکړي.
آیا برېټانیا تر اوسه د پوتین د دې څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی؟ بل خبره دا ده چې له روسیې څخه آیا غوښتنه څه ده؟
تر دې دمه برېټانیا څه نه دي ویلي، خو لکه څرنګه چې مې مخکې اشاره ورته وکړه، برېټانیا او متحدانو یې تېره اونۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برېټانیایي چارواکو د سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړی دی. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا سفیر کارین پیسرمن د امنیت شورا غونډې ته وویل د برېټانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برېټانیا، متحدو ایالتونو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برېټانیا د حکومت لخوا د شویو څېړنو پر نتیجو بشپړ ډاډ څرګند کړی و. البته په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبریزیا یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل او ویل چې پر مسکو لګیدلي ټول تورونه بې اساسه دي.
بلې څاروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریدل چې د روسیې ولسمشر وایي په لندن کې د پیښې دوه عملیانه په نښه کړي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اورید غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کې دونکو لري اوس بننګ راه ته لاړ شو چې پرون دی وی خنایری زنوجن کې حمله شاهدو د ننګ راه په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون په پرونې زنوجن کې بریټ کې ورل شو کسانو شمیر آتش پیتو ته رسیدلې د غرض د ټپيانو شمیر هم زیات شوې ده. د ازادي رادیو خبريال شمه محمود شنواره هم د شبل ننګ راه را سره وصل دی. شنواره صاحب د ورستیو د غزان وجون کې حمله دي ورستیو تلفاتو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي. بلې شمه محمود شنواره د ازادي رادیو خبريال لکه چې ګمانم اړیکه ورسره پرې شوې ده. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو پر لاریون پر نیزان وژون کې برید وژل شو کسانو شمیر د ننګرهار د چارواکو په وینا آتش پیتو ته رسیدلی دی. دا خبره د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاني هم نن ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه وویل 115 شپېته ته نور په دې ځانوژون کې برید کې ټپیان شوي. تر دې مخکې د دوه دیشو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره شوې وه. خو د غرض چارواکو وویل چې ډېر مړي د پیښې له ځایه په خپلو خلکو خپلو کورونو ته وړي وو او هغه شمیره وروستۍ نه وه چې پرون ورکړې وه. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له خپل خبریال سره بیا هم تماس ټینګ کړي او د دغې حملې د وروستیو تلفاتو او اړوند نورو پرمختګونو په اړه مو خبر کړی. تخنیکي همکار اشاره کوي چې له شمه محمود شینوار سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې. شینوار سره دغه حمله وروستي جزئیات څه دي نور؟
وروستي هم چې د دقیقې خبرتیا باندې د ولایت د خوانو اعلان شوې دي ټوله کې آتش په تنه مړه او 112 په تنه نور زخمیان شوې دي. په دې کې 30 تنه هغه جسدونه چې دا په روغتیایي مرکزونو کې وو او پاتې چې د پیښې ځایونه کورونو ته وړل شوي دي. شاوخوا 15 تنه نور رسېدل کېږي چې دا د پیښې ځایونه نږدې خلکو خپل کورونو ته وړي. چې ټوله کې آتش په تنه مړه او 112 په تنه نور زخمیان.
تاسو چې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلي یاست او هلته د سیمې په د پیښې په ځای کې یاست، د دغې حملې وروسته د خلک څه وایي؟ دا حمله د کوم لوري شوې؟ تر اوسه پورې مسؤلیت هم ګمانم چې چا نه دی اخیستی په غاړه.
نه، د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو د سیمې خلک خپل تظاهر کوونکي دي وایي چې دوی له دې مخکې وادي سره څو وارې پرې اړه ناستې کړې وه. او ولایت غور نه که چیرته ولایت پرې غور کړی وای دوی چې دغه پیښه نه رامنځته کېدلی. او د دغې تدور کوونکو یو تن چې اوس موږ ته ولاړ دی دغه موضوع به حاجي صاحب شیر احمد سره نږدې نه و چې حاجي صاحب مخکې دې نه چې دغه خلک له ووځي لاره باندې کې ستاسې ولایت ته تللي وي خپلې غوښتنې هم شریکې کړې وي.
دا خلکو چې کله دا ټوله فایده وشوه دا څو کلونه موضوع وه. دا والی چې موږ بیا لاړو کابل نه لاړو بلدار چې جن کابل نه لاړو پارلمان نه لاړو امنه شورا ته دا وکړي وزارت داخلي دا وکړي چې خپل د ځان کوم نو دا ټول هڅه وکړو کاته ز خپل بیا والی چې تر ځای کې مو څو والی چې دا شی په خبره وشي چې هغه په سبا د صبر دا شکر شو د دې کار باندې شکر شي نو دا دوه درې ورځې والی چې تر ځای کې مو او سلام زرم ځای کې مو بل اخر ول سلام سیبال دم جو سره تکل شي او دا څو چار واچي
حاجی صاحب
ما په باندې له زړه ته ما والي سره
حاجی صاحب ډیر مننه. حاجی صاحب د زمون غک بخنه غوړم تاسو خپل کار کړی دی د امنیت په برخه کې مخبل اندېخنې چارواکو سره شریک کړی دی خو بیا هم دغه سی بوګنوون کې پیخه شوې دی. افغانستان په اکثرو سیمو کې د ډول پیخه مخکې هم تکرار شوې دی. خلکو په ګڼګونو کې د اعتراضونو د غرض په ډیرو نورو ملکی ځایونو چې هلته امنیتي تدابیر زیات نه نیول شوی د افغانستان اکثرا سیمې دغه سی د حملو شاهد وي. تاسو سره بیا هم په نور خبرونو کې وغږیږو. د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې. له خپل خبريال شمه محمود شینوار نه هم مننه چې د پیښې ځای ته تللی وو او د پرونی ځان وژون کې حملې دی و قرباني له کورنۍ سره خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وځي او ریدلای شي. د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو د لارو چارو په اړه پرون په د سعودي عربستان په جده کې هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کانفرنس غونډه کړې وه. په دې اړه مو راپور درلود چې آیا پر وسلوالو طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان ولې په مسله کې د هیواد ښکېلتیا او په تېره بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې؟ خو دې راپور ته وخت پاتې نه شو ځکه چې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او په دوهمې نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خپرو. خو په بله خپرونه کې هرومرو دغه تفصیلي راپور درته خپرو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته چپرې با ظاهرې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوی امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی شمیر 18 ته ورسید. د خبره د ننګرهار د والي وین عطاوله خوګیرنی کړې ده. هغه ویل 115 نور په دې ځانمرګي برید کې ټپیان شوي دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې شاید د مړو شمیر تر دې هم ډیر سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندرتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. دا نندرتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومی په موقتی ډول له زندان خوشی شوی دی. څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپور روای د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی شول. خداسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځېږي. بیگم گلسوم نواز پرون په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې چې د گلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونه ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په ورستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، تیرونی لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څیړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټر تیزاب ونیول شول. خغلی موحد وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبرپاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او 138 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروین په خپلو سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشئی موادو سره یو ځای عدلی او قضایی مرکز ته لیږل شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ رادیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د موتاجنو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن ترکو هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلی خو یو 50 وره بیا ونیولی ده بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله کدا ته کاله ما چې دا وعده کړی ما پورته شي نور اوړي دا پلار مې وفات وا کشران وړونو رام دا خدای به شراک.
او د خبرولې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای، لوخې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړي چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمي زیاته کړې چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمي زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. د دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه،
عمدترین مشکل باسی
نو امنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشئی مواد هم د ناامنی لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنی کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنی او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له لسو ټنو تولید شوي زعفرانو څخه اته ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداز یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی دی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی یې غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنی قمندانۍ بیان ذبیح الله شجاع وایي چې دولت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشئی موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشئی مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
ما هم نیست مسئول مبارزه با مواد
زل نشهی مواد سره د مبارزې دی یو مسئول پتوګه د معتادینو د ډیروالی پاړه اندېښنه لرم لبد مرغه چې 1340 نیوم شمسی کال راهیسه په بغلان ولایت کې د کوپنارو کخ نه لې اړول شوی
نظر کوپنار نشده
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزی دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 40 50 40 0199 82 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1290 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسي د دې لامل سوي چې اوس ډېری ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نه پریښولای، آیا سګریټ هم د نورو نشو غونډې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دم قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لري هر چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایی او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سري، زړه ټکان به زیات دي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښه نښانې دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاته دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سګریټو بدیل وي او زیان یې تر سګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې شته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه، دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، زموږ وجود هم مخکې له سګریټ هر څه نه نیکوتین لري. دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي، موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی. نو سړی ته یو بحران پیدا کېږي، خارې کې چې خوب د ته راغلی ده، لکه سترګې سره کېږي، لکه خستګي احساسوي. دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کېږي چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهېږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره وایو.
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی. دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري، لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توباکو، دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي، او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ، په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنګنیستي و بیکاري و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي، او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعضې رواني ناروغۍ دي لکه استراب، خفګان چې دوامداره وي، نو دا خلک به دوامداره د دې کمولو لپاره سګریټ څکوي.
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي؟
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن ترک کړو، اس مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترک کړی، خو یو 50 واره بیا ونیولی ده، بیا سګریټ شروع کړی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهي او د هغه د پختګي، دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري، او بالاخره د سګریټ د ترک کولو یا نه ترک کولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د سګریټو د پرېښولو په اړه مو له محمد ایاس تر نک سره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده، او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت محمد طاهر تر نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سګریټ لانه څکول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ، او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چوڼۍ کې زما کور دی. ما بس ته ټیم د فوټبال دلو دی، ما سګریټ لانه څکول، بالای د ونډبال د لاسه په اخته شوم. ما دې دوه کاله په دا وس کې نشه پرې شو، د دا ځای وتلی وم. بابا مې وفات شو، برته مې دغه دغه مشروع چرس سمې اول شروع کړ، بیا تاریاک شو، بیا تاریاک سره کریسټال پاغه شو، د کریسټال سره بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا ته کاله ما چې دا واده کړو، ما کوته شی نور اور دا پلار مې وفات شو، کشر کشرانو ورونو رام دا په ځای وې شراک ګذرانیا بل سرای ترا واړو. دا پلان شم زرا غلیم دا اكيد مې د چې بیا بنشانه کوم. دا باندې مې نشم پرې شو چې هغه پر دکان خلک شنه سپه شاخ لا کې راته کتل. سلام به مې ورواچو نبی د کولم نیم ساته د دکان خلکو مشران شپم جوړو د مزم په نشه برته اخته سم. هغه ته به مې سلام ورواچو د سما چې خو به مالې کې مخ به واړو. بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم، زه تلم توت مې راوړل، دانګي مې کول، ځان مې په ساتي ما درنه نغلا نه د کړې. بیا زه روزانه کوم نشه کوم، خپل د ورور سره روزانه دتنه، خپل کشنیان لا بیا د بیم افشاد په عزت نه بود، کشران لا وام لاس را واچوي رام لا چې نشه نه کوم. مرشل پنځه ویز بانان په وکور وزنه وزه ما زمان می بلله د کرکټ بیر دشان وا خو دالیه ته ولاړ دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرد بد را سبلی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش سلویخت
صفر وسوا ات سو دوویشت وسو پینزه پنزوس او یا هم دا ازادی راډیو د فیسبوک پانی للاری خپلی پختنی لمک سره شریک کری www.facebook.com/ازادی راډیو.
دا ازادی راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بېوزله ماشوم دی. دی یوه مور او دوې کوچنۍ خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. دی یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شې؟
دادی ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږي شوي دي، په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي، زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما ناوخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوه سیوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادې درغلم.
بچیا، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی؟
څوکې
مور زه یې بسراج.
زویا، نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مه شي.
خیر اوسې، ته هم ستړی مه شي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، ورې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروي،
اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو
شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو